یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو لپی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مزنوري نوري هرکلی کوم. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د انتخاباتو پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو د وروستۍ پریکړې درناوی وکړي. د ولسمشر د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان یوه ورځ وروسته چې ولسمشر غني ګټونکی اعلان کړی، تر اوسه نړیوالو عکس العملونه نه دي څرګند کړي. دا چې ولې په دې اړه به د کارپوهانو نظرونه واورو. نور مسایل هم څېړو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان به ژر افغان ټولنه کې جذب شي. دفاع وزارت وایي د غزنی مقر کې د طالبانو د نشه یي توکو او مان جوړولو فابریکه ویجاړه کړې، او پاکستانی چارواکي وایي چې په کراچۍ ښار کې په ظاهره د زهري ګازو د لیکېدو له کبله کم تر کمه 14 تنه مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد سیاسي شرایط نوې بڼه غوره کوي او طالبان د دې صحیح سیاسي بهیر برخه ګرځي. ښاغلي غنی چې پرون یې په ټاکنو کې د خپل ټیم د بریا په اړه غونډه کې خبرې کولې، وویل ژمن دی چې ټول افغانستان ته به سوله راولي.
ما قرار است با رفتار نامو
تکل سوی موش په غیر معمولی چلند، جرأت، صراحت او فکر سره یو نیوی سیاسي چاپریال ته ننوځو. اټکل دادی چې د افغانستان کثرت پاله او پیاوړې ټولنه به طالبان جذب کړي. دا بهیر د مذاکرو په نوم دی.
مذاکرات است.
ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې له طالبانو سره هر معامله به د خلکو له سترګو پټه نه پاتې کیږي. هغه طالبان یو ځل بیا ټاکنو ته راوبلل او ترې وی غوښتل چې د ټاکنو له لارې د قدرت د تمثیلېدو هڅه وکړي. طالبانو بیا په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی بریا د ولس په سترګو کې خاورې شیندل بللې دي. دوی په یو خبر پاڼه کې ویلي د جعلي ټاکنو په نتیجه کې د محمد اشرف غنی بیا ټاکنه غیر قانوني او د سولې د روانې پروسې له محتوا سره په تضاد کې ده. د محمد اشرف غنی نږدې ټاکنیز سیال عبدالله عبدالله د ټاکنو کمیسیون لخوا اعلان شوې نتیجه نه مني او د خپل ټیم د بریا اعلان کړی دی. ښاغلی عبدالله پرون ماښام د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په لنډه وینا کې وویل چې اعلان شوې پایلې پر ولسواکۍ کودتا او د خلکو له ارادې سره خیانت دی.
ټیم ثبات او همګرایی
درنو او بایومیټریک سو یو رایو لمخې د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو غټون کړی دی او موږ خپل بریا اعلانو. درغلي کوونکې د افغانستان د تاریخ مختورې دي. موږ ټول شموله حکومت تشکیلو.
د ټاکنو کمیسیون بیا ویلي چې پریکړې د نافذه قوانینو پر رڼا او د خلکو د رایو پر بنسټ دي. په افغانستان کې ټاکنیز ناندرۍ نوې نه دي او د 2014 کال په ټاکنو کې دا جنجالونه ډیر اوږده شوي وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له طالبانو سره خبرې دوام لري او هغه له دې ډلې سره هوکړې ته د رسېدو یو فرصت ویني. ښاغلی ټرمپ تېره ورځ واشنگټن ته نږدې په انډرو هوایي اډه کې خبریالانو ته وویل موږ له طالبانو سره خبرې کوو او یوې هوکړې ته د رسېدو چانس شته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی کې د طالبانو د مان جوړولو یو مرکز، د وسلو زیرمتون او د دغې ډلې د نشه توکو یوه کارخونه له منځه وړي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وایي په مقر ولسوالۍ کې شوو دې عملیاتو کې د طالبانو یو زندان هم چې څوک پکې بندي نه وو ویجاړ شوی دی. د دغه دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې امنیتي ځواکونو له دې ځایه ځینې تجهیزات، پوځي جامې، یو موټر او دوه موټر سایکلونه ترلاسه کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. پاکستانی چارواکي وایي چې په کراچۍ ښار کې په ظاهره د زهري ګازو د لیکېدو له کبله کم تر کمه 14 تنه مړه شوي دي. د چارواکو په خبره دا وژون کې پیښه دوه ورځې وړاندې ساحلي سیمه کماری کې رامنځته شوې. هلته د ګازو له لیکېدو سره هممهاله سلګونه کسان په تنفسي سیستم کې د ستونزو او د سترګو د سوځېدو له کبله روغتون کې بستر شوي. د دغو زهري ګازو د لیکېدو لامل معلوم نه دی، خو چارواکي وایي دا پیښه چې علاقه سته او دورانی په نیت نه ده کړې. یو ځایي چارواکي فضل عزیزي د دې پیښې په اړه مشال راډیو ته وویل
دا علاقه چې زمونږ شوې ده پدې کې د اتوار یا د یکشنبه او د ګل په منځنۍ شپه کې دلته یو ګیس دی چې تر اوسه پورې د دغه ګیس لا پخلې نه دی شوی. دوه شپې دوه ورځې پدې باندې تیرې شوې چې چارواکو لا تر اوسه پورې دا ونه ویل چې دا کم ډول ګیس دی، کم رقم ګیس دی او د چیرته نه راوتی دی.
د پاکستان د بیړنیو چوپړونو د ادارې یو چارواکی سمین جمالی ویلي ناروغانو ته تنفسي ستونزې پیدا شوي او تر اوسه کم تر کمه 650 ناروغانو درملنه شوې ده. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې دوه عالی رتبه چارواکو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې پر تازه زیاتوالي اندېښنه وښوده. دغه جګړه پر لومړۍ کرښه پراته هغه ښارګوټي کې زیاته شوې چې د جګړې ښکېلو خواوو په نومبر میاشت کې ورڅخه خپل ځواکونه ایستلي وو. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د دفتر رئیس ایدی راما او سرمنشي توماس ګرمجر وویل دوی د اوکراین په ختیځ کې د تلفاتو پر راپورونو خواشینی دي. د پرونیو راپورونو له مخې دوی له ښکېلو اړخونو د زغم او د وروستي اوربند د رعایت غوښتنه کړې ده. بلورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل یو اوږدمهاله سیکرټر ولادیسلاف سورکوف له دندې لرې کړ. سورکوف د اوکراین په ختیځ کې د کیف او جدي غوښتونکو ترمنځ د سولې خبرو کې د روسیې پلاوی مشري کوي. له اونۍ راپه دېخوا داسې بحثونه وو چې سورکوف د کیف په وړاندې د کرملین د پالیسۍ د بدلون له کبله له دندې لرې کیږي. او روسي خبردا چې د لیبیا حکومت نن ویل د ملګرو ملتونو په قربتوب مذاکرات زندولې دي. دغه حکومت چې نړیوالې په رسمیت پیژني وایي دا مذاکرې وروسته له هغې وزنډول شوې چې د دغه هیواد په ختیځ کې ډېره مخالفو ځواکونو د پلازمینې ترابلس پر بندر توپونه وویشتل. د خبرنو پای
له اسد الله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سیاست مهم خبرونه واورول. کدا وزن نور خبرونه غوړي به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پرمغه ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کا ولاندې په خبرونه کې وواورئ چې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د انتخاباتو پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو د وروستۍ پریکړې درناوی وکړي.
ما از همه جوانب شریک در انتخابات، تیمهای انتخاباتي و احزاب سیاسي افغانستان انتظار داریم که همگی باید به پروسه های ملی، به حاکمیت قانون، به صلاحیت های قانونی نهادهای قانونی انتخابات احترام بگذاریم.
ولسمشر د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان یو ورځ وروسته چې ولسمشر اشرف غنی ګټونکی اعلان کړ، ولې تر اوسه د ملګرو ملتونو او د امریکا په ګډون د افغانستان د حکومت مهمو نړیوالو ملاتړو عکس العمل نه دي څرګند کړي؟ په دې اړه د چارو له کارپوهانو سره غږېدلی وو.
پلانونه غټې نیولي چې هغې توازن د خلکو د سپورټ د هغوی د مخالفینو د اړتیاو نه لاسته راوړي.
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله چې د نتیجې لمخې دوهم ځای خپل کړی دی وایي د انتخاباتو نتیجه نه مني. آیا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه نتیجه چې اعلان کړې له قانون سره سم ده؟ په دې اړه د انتخاباتي چارو له یوه څارونکو سره غږېدلی وو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام پسله شر 15 ته صافه وازي اوریدل شي. د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنودي د خپل تخنیکي همکار می رحمت صافي او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د انتخاباتو پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو د وروستۍ پریکړې درناوی وکړي. سرور دانش چې نن په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د افغانستان د شوروي ځواکونو د وتلو د ورځې په مناسبت یوه وینا کوله، وویل چې د ډیموکراسۍ د اصل په توګه باید ټول انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو وروستۍ پایلې ومني. دغه راز هغه وویل د ټاکنو له کمیسیونونو او دغه شان افغانانو مننه کوي چې په انتخاباتو کې برخه واخیستله. د سرور دانش د وروستیو څرګندونو نور تفصیل به د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام چې د سرور دانش وینا یې تعقیب کړې ده راته واوروي. اکرام صاحب، سرور دانش څه وویل نور؟
ډیر زیاته مننه نوري صاحب. د افغان ولسمشر د هم مرستيال سرور دانش وویل چې اوس مهال د ټاکنیزو سیالیو پړاو پای ته رسیدلی دی، باید ټول ټاکنیز اړخونه او دغه شان سیاسي ګوندونه د دغه ټاکنیزو سیالیو له امله د رامنځته شوي اختلافات پای ته ورسوي او اوس د یووالي لپاره کار وکړي. نوموړي دغه شان وویل چې د ولسواکۍ اصل ته په کتو باید ټول اړخونه د ټاکنو پایلې ومني او دغه پایلو په منلو سره د هیواد یو نوې سیاسي باب پرانیزي.
ما از همه جوانی به شریک در انتخابات، تیم‌های انتخاباتی و احزاب سیاسی افغانستان انتظار داریم که همگی باید به پروسه‌های ملی، با حاکمیت قانون، با صلاحیت‌های قانونی نهادهای قانونی انتخابات احترام بگذاریم و با پذیرفتن نتایج انتخابات واقعا مرحله نوی را در حیات سیاسی کشور خود آغاز کنیم.
نوری صاحب، خاغلی دانش د افغانستان د شوراویانو د وتلو د ورځې په مناسبت په یو غونډه کې د کابل د لوی جرګې په خیمه کې خبرې کولې. د ټاکنو له کمیسیونونو او د غشان له افغانانو مننه وکړه چې په ټاکنو کې برخه واخیسته او دغه ولسواکي بریالیتوب ته ورسوله. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غنی د ولسمشر په توګه ګټون کې اعلان کړ افغانستان پنځم میاشتې تیرې دي له دغه پایلونه چې له انتخاباتونه چې پایلې نوي اعلان شوې. تیر ورځ د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی په خبری کانفرنس کې وویل چې محمد اشرف غنی د 50.4% رای ترلاسه کړې دي او د افغانستان راتلونکي ولسمشر دی. دغه شان د نورستانی عبدالله عبدالله د دویم نمبر په توګه اعلان کړ چې 9.25% رای ترلاسه کړې دي او ګلبدین حکمتیار د په دریم پوزیشن کې چې 3.5% رای ترلاسه کړی دی. خو دغه اعلان سوشي بي وروسته دغه ټاکنیزو سیالیو دهم عبدالله عبدالله دغه نتیجه ونه منله او ویل چې دا په ولسواکۍ باندې کودتا ده او د خلکو له ارادې سره خیانت دی. خغلی عبدالله وویل چې د رڼو بایومټریک شوي رایو له مخې د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو ګټون کړی او دی خپل بریا هم اعلان کړ. وی ویل چې د با یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. بلی نورې ته.
بلی اکرام صاحب، مننه. د افغانستان د ولسمشرۍ د جنجالي انتخاباتو نتیجه بالاخره له 15 میاشتو ځنډ او جنجالونو وروسته پرون اعلان شوه. ډیرو افغانانو یې هرکلی کړی، خو هغه ډلې چې معترضې دي، البته د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې په دغو نتیجو له مخې دوهم ځای خپل کړی دی، وایي چې ورته د منلو ول نه دي. افغانان هم ډیر دې نتیجې ته منتظر و. خو اساسي پوښتنه دا ده چې د انتخاباتو پر ځنډېدو سره د افغانستان د حکومت مهمو ملاتړو ملګرو ملتونو په کابل کې د امریکا سفارت دغه راز د انتخاباتو څخه د نړیوالو د ملاتړ ټولنه چې په هغه کې د اروپایي اتحادیې، جاپان او دغه راز نورو مهمو مرسته کوونکو په ګډون غړي راټول شوي وو، په کراتو کراتو اعلامیې خپرولې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د ولسمشرۍ انتخاباتو نتیجه نور اعلان کړي او هغه هم په شفافه توګه. خو پرون دغه نتیجه اعلان شوه، تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت هیڅ یوه مهم ملاتړی نړیوالی عکس العمل نه دی څرګند کړی. من جمله ملګرو ملتونو، په کابل کې د امریکا سفارت او ځینو نورو لورو. دا چې ولې دا هغه موضوع ده چې زموږ بل خبریال رحمت الله افغان له یو شمېر کارپوهانو سره څېړلې ده د کابل په سټډیو کې. د افغان صاحب، د سیاسي کتونکو په نظر ولې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت نړیوال ملاتړي د انتخاباتو د نتیجې په وړاندې چوپه خوله دي؟
بلې نوري صاحب، که څه هم د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست وروستۍ انتخاباتو پایلې اعلان کړې، محمد اشرف غني ګټونکی اعلان کړ، خو دغه اعلان په نړیواله کچه غبرګونونه یې ساړه وو. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې نړیواله ټولنه په دې کار کوي څو د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرې رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ جوړجاړی وکړي. د کارپوهانو له ډلې پوهان وزیر صافی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان انتخابات متاسفانه د اوس پر میاشت
سلو کې سل په مملکت نه لري. تاسو وګورئ چې 2 میلیونه د 10 میلیونو نه انتخاباتو کې اشتراک نه دی کړی. په 9000 او 9000 کې دوی فرق و جنګ دی، نو په دې لحاظ باندې نړیوال اوس نه غواړي هغوی په نزاکتو د ممالکو د ملي عنعنوي ټریډیشنل سابقه تاریخي دغه ورته پورې چې روان دي هغوی په مشورو کار کېږي، مغوی مجبور دي چې دې ته د سوله ییزې لارې حل دې دواړو منځ کې هم پیدا شي.
د چارو یو بل کارپوه وایي چې د افغانستان انتخابات شاوخوا 15 میاشتې وځنډېدل، نو نړیوالې ټولنې ته هم دغه انتخابات چندانې دلچسپ نه دي. فدا محمد نظري وایي چې نړیواله ټولنه کار کوي تر څو پورې دوی خپل منځ کې جوړجاړي ته سره ورسوي. البته ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله
افغانستان انتخابات متاسفانه د اوس پر میاشتې دوام وکړي او د ډېرو اختلافاتو سره وو. نړیوال ته د تحقیق او ټول انتخاباتو په حیث نه دي، یا د انتخاباتو په معاصر مفهوم کې ډېر څه انتخابات نه دي. په انتخاباتو کې اختلاف شته په تېره بیا د عبدالله عبدالله او اشرف غني ترمنځ، او نړیوال کوشش کوي چې دا دواړه سره یو ځای کړي، اما زموږ داخلي شرایط داسې دي چې ممکن سره یو ځای نه شي. په دې خاطر نړیوال نه غواړي چې یوه خوا او بله خوا سره خوابي.
نور صاحب، دا په سال کې د افغانستان کې د نن جنو سیاستوالو هم دغه پایلو ته خبرګون نه دی خودلې، خو د جمهور ریاست کاندیدانو د خبرګون نه خودلې دي. ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله همدارنګ ګلبدین حکمتیار دغه پایلې تقلبي بللې دي. دا په سال کې د چلدې وړاندې په لومړنۍ پایلو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د امریکا سفارت همدارنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استاذ تدامه چې محمود خبرګون نه خودلې و هر کله کړي وو، خو د شکایت له کمیسیون غوښتي وو چې شفاف پایلې شفاف چرن وکړي تر څو پر شفاف پایلو ته لاره هواره شي. بلې نوري صاحب.
بلې رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، په دې اړه مو چې ولې د افغانستان د حکومت مهمو نړیوالو ملاتړو تر اوسه پورې د افغانستان د جمهوري ریاست د وروستۍ پایلو د نتیجو په وړاندې عکس العمل نه دي څرګند کړي. د سیاسي چارو د یو شمېر کارپوهانو نظرونه مو واورېدل. په دې نظرونو کې مو همدا واورېدل چې ښایي نړیواله ټولنه په دې کار کوي چې د اشرف غني او د عبدالله عبدالله ترمنځ یو جوړ جوړی وسي. هغسې جوړ جوړی نه لکه د 2014 کال د لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وخت د وزیر جان کیری په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت جوړ شو. ملي یووالي حکومت چې د افغانستان خلک ترې ډیر ناراضه دي، په دې تیرو څه باندې 5 کلونو کې له کارونو خوښ نه دي. خو یو ځل بیا یادونه کوو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه د ولسمشرۍ نتیجه چې پرون اعلان کړې، دغه نتیجې له مخې افغان ولسمشر اشرف غنی 9,5592 رای چې په 50.64 رای کې ګټونکو اعلان کړ. ورپسې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله دی چې 1,40,141 رای ګټلې، چې دا هم د ټولو استعمال شوو رایو په 99.52 دی او دوهم ځای خپل کړی. خو د انتخاباتو نتیجه نه مني. په درېیم ځای کې ګلبدین حکمتیار، ورپسې رحمت الله نبیل، بیا فرامرز تمنا، سید نورالله جلیلی، لطیف پدرام او ورپسې هم نور کاندیدان. وروستی کاندید چې تر ټولو لږې رایې ګټلې دي نور رحمان لیوال دی، 855 رایې خپلې کړې دي. دا چې د انتخاباتي کمیسیونونو دغه نتیجه له قانون سره سم و، آیا دوی خپل کارونه سم سرته رسولي او نتیجه اعلان کړې ده، په دې اړه مو د انتخاباتي چارو له یو څارونکو سره هم وروسته مرکه کړې ده.
انتخابات کمیسیون د ټاکنو قانون مطابق واک لري چې
د مرکه به وروسته درته واورو. خو له یوې لنډې دمې وروسته
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي رادیو لپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه او ری د انتخاباتو د ورستی پایلو د اعلان پر وړاندې له ورستی وخت سره ملونو مو شیبه په شیبه خبرو د ازادي رادیو خبري اعلان د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د دوه مهم پرمختګ له ورستی حالمو با خبر ساتي. خو اوس به ناجیه صافی ته ورور کوچې د افغانستان اقتصادي خبرونه اوروي.
د آسیا پراختیایي بانک په سرحدي ولسوالیو کې د سولري برېښنا لپاره 10 میلیونه ډالر مرسته وکړه. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدي نن ازادي راډیو ته وویل په دې سره به د سرحدي ولسوالیو خلکو ته د سولر برېښنا ورکړل شي.
دا به د کلیو یا د بیا رغونې او پراختیا وزارت له خوا تطبیقیږي او په دغو پروژو کې به په سرحدي ولسوالیو کې د سولر برق څخه ولسوالیو ته برقونه ورکول کېږي. خلکو ته د دې پروژې تطبیق کوونکي به د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت دي.
نوموړي وویل چې د پروژې د کار پرمختګونه به سرل کېږي او د یو منظم پلان له مخې به تطبیق کېږي. د ویلو ده چې تر دې وړاندې هم په یو شمېر سیمو کې د سولري برېښنا پروژې تطبیق شوې دي. کابل کې د ایران او افغانستان ګډ سوداګریز نندارتون جوړ شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی ویان جان آقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې د افغانستان او ایران تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. نوموړي وویل چې دغه نندارتون نن پیل شوی او د هود د میاشتې تر دویمې نیټې پورې به دوام وکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 10 افغانۍ، یو روپۍ رو سلور اتیا افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 سلويخت پوله، زر ایرانی تومان 50 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 190 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3.90 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو لپی یو استودیو دا غرمنی خبری خبرونه اوري. لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ولسمشری د ټاکنو په پایله کې بیا د منتخب ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی. اشرف غنی خپله بریا د جمهوریت بریا بللې او په دولت کې د بېلابېلو خواوو د ګډون ډاډ ورکړی دی. خو د هغه عمده انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله بیا د ولسمشرۍ د ټاکنو پایلې غیر قانوني بللې او د خپل ټیم د بریا اعلان کړی دی. انتخاباتو خپلواک کمیسیون له نږدې 15 میاشتې انتظار وروسته پرون د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې. سلیمه مسالې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي مشر یوسف رشید سره په دې اړه مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د نهایي پایلو اعلان تر کومه حده له قانون سره سم و د ستاسو په نظر؟
د انتخاباتو کمیسیون د ټاکنو قانون مطابق واک لري چې ورسنۍ پایلې ورسره دی چې د شکایت کمیسیون پریکړه تطبیق کړي اعلان کړي. دا د دوی واک ده. دا چې څومره د شکایت کمیسیون پریکړې سمې تطبیق شوي دي او په عین حال کې کمیسیون وګورتا پاملرنه کړی دا پر یاد کړی چې خپل شکایت کمیسیون انتخابات کمیسیون حتی معلومات ورکړي. خو د موږ هغه اندېښنه چې وایي چې کله چې پایلې اعلان کړي باید د منلو هغه کچه اوچته وي. کاندیدانو کې کمیسیون موږ همیشه غږ کړی و چې دوی باید خپل کړنه کې تر اخري حد پورې هغه شفافیت او همدارنګه احتیاط او دقت پام کې ونیسي، مسلکي چلند وکړي تر څو ولانه فاصله چې وضعیت سره مخامخ نه شو چې پرې کې بیا کاندیدان خپل منځ کې اختلافات ولري. خو معلومه سره چې انتخابات او کمیسیون شکایت کمیسیون دې برخه کې یعنی ډېر مسلکي او په عین حال کې د دې ماجور برخه کې پورا کارونه ترسره نه کړنو موږ هغه اندېښنه له بعد نه عملي سره چې هغه د سیزن نوماندان د پایلې په مقابل کې اعتراض وکړو.
یعنی فکر نه کوي چې په هر حالت کې به ځینو کاندیدانو له دې ډلې د ثبات او هم پالنې انتخاباتي ډلې د پایلو په اړه خپل اعتراض درلود، لکه څنګه چې په تیرو انتخاباتو کې هم دا موضوع په وار وار تکرار شوی ده.
د موږ په اړه باندې کې کمیسیون واقعا دغه پروسه خپل وخت باندې تطبیق یو اغاجمن چې کړی چې معلومات زه تر زه راځي د انتخابات ورځ نیسته دغه تشویق په وخت کړی وای فایل په خپل اعلان کړی وای او نور پروسه غوړې نه وای. فکر کوم چې بیا دومره دغه شاله زه هر منځ کې د خپل لوی لاس سره کوم ځبنه چې کوي مثلا ټیکنالوژي په تاکل کې په دې هدف کې دا چې هغه پروسه سرعت رامنځته کړي، هغه پروسه شفافیت رامنځته کړي. خو دا ټیکنالوژي حتی له کاغذي سیستم څخه هم ډېره پیچلس ولا اوس په دغه بجټ نو هلمان چې د سیاسي اخن د بجټ مدیریت سي او همدارنګه د نړیوال تورنې یانګری ډیر مهمه ده چې اداکان دی یو بحران یا د سیاسي کړکیش څخه مخنیوی.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشیدو چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ورستۍ پایلې په اړه د ورستۍ پایلو د اعلانېدو په باب خپل نظر څرګندو. د کابل چاپ خبرونو هم د انتخاباتو موضوع ته کتنه کړې. ناجیه صافی ته به وښو.
ویسا ورسپانې خپل سر مقاله په دې پوښتنې پیل کړې: د ولسمشرۍ د پایلو اعلان د بحران پای که پایل؟ وړاندې راغلي د ولسمشرۍ د دوو ګټونکو له اعلان سره به د ولسمشرۍ د انتخاباتو بحران پای عمومي او که مخالفتونه به زور واخلي. د سرمقالې په یوه برخه کې راغلي: سره له دې چې تر اوسه د یونما او سفارتونو په ګډون بهرنیانو د ولسمشرۍ د وروستیو پایلو په باب خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو په وینا یې دا به مصلحت په نوم د خپلو ګټو او طرحو په رڼا کې یو معجون په افغان ولس وتپل شي. د سرمقالې لیکونکي په باور که اشرف غنی او ټیم یې د ټپي مشروعیت سره د متنازعو انتخاباتو په پایله کې واک اخلي، په هیڅ صورت به هیواد له بحران نه راونویستل شي. ملي ارمان ورسپانې اندېښنه ښودلې چې د دوو انتخاباتي ډلو ترمنځ انتخابات داسې مهال اوج ته رسېدلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې خپلې وروستۍ مرحلې ته رسېدلې، او ویل کېږي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د سولې هوکړه لاسلیک شي. د سرمقاله لیکونکو په باور که چیرې د انتخاباتي ډلو ترمنځ اختلافات زیات شي او ستونزه له سوله ییزې لارې حل نه شي، دا به د سولې په خبرو اترو هم خپلې اغېزې ولري او حکومت به رامنځته شوی فرصت له لاسه ورکړي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي: د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام سیاسي ډلې باید دغه حساس وضعیت درک کړي او داسې کار ونه کړي چې افغانستان خپلې تېرې لاسته راوړنې له لاسه ورکړي او تروریستان د افغانستان په برخلیک حاکمیت وکړي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا ولسمشریزو ټاکنو کې د افغان ولس د ستري بریا مبارکي ورکړي او لیکلي چې په دې سره د ټاکنو اوږده او جنجالي لړۍ په بریا پای ته ورسیده. وړاندې راغلي اوس نو ولسمشر محمد اشرف غنی ته پکار دی چې د ولس او نړیوالي ټولنې له دغه ملاتړ په مننې سره ټولې کړې ژمنې عملي کړي. د سرمقالې لیکونکي په وینا د ملت او نړیوالې ټولنې غوښتنه همدغه ده چې نور د واک پر سر له چا سره سیاسي معامله ونه شي. په سرمقاله کې په نورو ټاکنیزو ډلو هم غږ شوی چې د ملت دغه انتخاب او د رایو درناوی وکړي.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کې دونکو آزادي رادیو اوري. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستۍ نتیجې په اړه ستاسو نظرونه هم اخلو. البته زموږ په بل خپرونه کې چې د مایکروفون ستاسو خپرونه ده، نن پر همدې موضوع له تاسو سره خبرې کوو. د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2 بجو باندې پیلېږي. او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکو ماشین کې مو پرېښي دي.
تاسو لا پیغامونو
ورور زمانو محمد قاسم د افغانستان خطا سره تاریخ نه ونه مخه مشکل ټول لنګتن محصولین په انسان کې زیات ستونزه مشکلات لرو. کله چې موږ پانتلو نه فارغې وو راځو ټول په کورو کې نه بیکاره یو. علت یې وازنه لکه دا چې پورته مرکز کې کوم کسان چې د سیاسيانو په نامه ټول مال ته ناست دي او خپل خلک مقرر دي منرار او لغمان او کولن ځین خلکو ته دغه ور کوي. ځین خلک نه کوم څه غږ واسطه نه شي هلته واسطه او کله مقرر شي راځي دلته وظیفه واخلي. وظیفه کې برته لاړ شي بورسو ته لاړ شي مشروع کې مشروع نور څه کوم انسان ته دغه په ځای مقرر شي بیرته تقریبا مرکز نه د وزارت نه مکتوبونه راوړي. موږ د ټول کوپلمدلی ماته پیغام پرې خایو چې د نورستان خلک خپل حقوق لري او کله لري کې لري ولې نه ورکول کیږي. دوی هم خپل ولایتونه لري، اداري واحدات لري، ولسوالۍ لري، باید هغوی خپل ولایتو ته لاړ شي. زموږ خلک چې دلته مقرر نه شي هلته خو بېخي مقرر نه دا تحصیل کرده خلک به څه کوي. نو تاسو نه خواهش کوو چې زموږ پیغام مرکو چارواکو پورې ورسوئ. د ماښام د کندهار ښار
السلام علیکم. د نقیب الله افغان نیار ولایت ته تا پیغام لرم چې د ملل متحد مشر پاکستان ته راغلی هغه ولې د پاکستان استخباراتو ته نه وایي چې تاسې په میډیا باندې ولې پابندیانې لګولي دي، ولې په منظور پختون باندې تاسې ظلمونه کوئ، ولې په پښتنو باندې تاسې ظلمونه کوئ؟ او سرور دانش چې کومې خبرې وکړلې په اسلام آباد کې دا په حقیقت باندې دي، ځکه چې دوی د مهاجرینو نه څلوېښت کاله وروسته ډال غوندې استعمال کړي. نو امریکا دې باید افغانانو غم دې وخوري، په افغانستان کې د سولې په باره کې په پاکستان باندې فشار راوړلی شي، او د پاکستان خپل کردار ادا نه کړي، نو باید ملل متحد په کار دي چې دا په تور لیست کې راولي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو پر اکسپټون کې ماشین کې مو پرې خو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدې او موږ هم هر مرو خبرو د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مه هېروي. خو اسد الله الدین په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به ووروي.
د افغانستان منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد سیاسي شرایط نوې بڼه غوري کوي او طالبان د دې سیاسي بهیر برخه ګرځي. ښاغلی غنی پرون په ټاکنو کې د خپل ټیم د بریا په اړه غونډه کې خبرې کولې. وویل ژمن دی چې ټول افغانستان ته به سوله راولي. د ملي یووالي حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله د ټاکنیزو کمیسیونونو مشران غړي او د دارالانشا رئیسان ممنوع الخروج اعلان کړي دي. ښاغلي عبدالله په یو لیکلي حکم کې له کورنۍ چارو وزارت غوښتي چې دغو کسانو ته د سفر اجازه ورنکړي او کنه هر ډول غفلت به یې له بل قانوني اقدام سره مخ شي. د افغانستان دفاع وزارت وای په غزنی کې د طالبانو د منجوړولو یو مرکز د وسلو زیرمتون او دغه ډلې د نشې توکو یو کارخونه لمنځه وړي. پاکستانی چارواکي وایي چې په کراچۍ ښار کې په مظاهره کې په ظاهره د زهري غازو د لیکېدو له کبله کم تر کمه څوار لستنه مړه شوې دي. د چارواکو په خبره دا وژون کې پیښه دوه ورځې وړاندې ساحلي سیمه کماري کې رامنځته شوې. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې دوه عالي رتبه چارواکو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې پر تازه زیاتوالي اندېښنه ښودلې. دغه جګړه پر لومړی کرخه پراته هغه خارګوټی کې زیاته شوې چې د جګړې ښکېلو خواوو په نومبر میاشت کې ورڅخه خپل ځواکونه ایستلي وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل اوږدمهاله سیکرتر ولادیسلاف سورکوف له دندې لرې کړ. سورکوف د اوکراین په ختیځ کې د کیف او جدي غوښتونکو ترمنځ د سولې خبرو کې د روسیې پلاوی مشري کوله او د لیبیا حکومت نه ویل د ملګرو ملتونو په قربتوب مذاکرات ځنډولې دي. دغه حکومت چې نړیوالې په رسمیت پیژنې وایي دا مذاکرې وروسته له هغې وځنډول شوې چې د دغه هیواد په ختیځ کې ډېره مخالفو ځواکونو د پلازمینې ترابلس پر بندر توپونه وویشتل.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نورو دونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زادون لافي همتي مو تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په سولې کې 15 تاریخ په پاکستان کې په هیروینو باندې اړول کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ول مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونې مهمه پیښه واورو.
په لوګر ولایت کې څه د پاسه وټنه نشي مواد وسوځول شول. د لوګر والی محمد انور سغزی وایي د لوګر ولایت پولیسو له 1906 نویم هجری شمسی کال څخه نیولې بیا تر دې مهاله د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې وټنه او 290 کیلوګرامه چرس، هیروین، تریاک، ښیښه او بیلابیل نشي مواد یې تر نیولو وروسته د دلوي د میاشتې پر 22 نیټه د دې ولایت په مرکز کې وسوځول. د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور څه د پاسه 50 کسان د عدلي او قضایي ادارو لخوا په جزا باندې محکوم شوي دي. په ننګرهار ولایت کې نږدې 200 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانې په خبر پاڼه کې راغلي چې د دلوي د میاشتې پر 22 نیټه له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په دوربابا ولسوالۍ کې 230 کیلوګرامه چارس ونیول. په یو بل پیښه کې د ننګرهار ولایت پولیسو په خوږیانو ولسوالۍ کې د استوګنې په یو کور کې 316 کیلوګرامه اومه چارس، 14 کیلوګرامه پاخه چارس او 14 کیلوګرامه بنګ نیولې دي. په کابل ولایت کې څه د پاسه 60 کیلوګرامه هیروین او نشي ګولۍ ونیول شوې. له نشي مواد سره د مبارزې موئنیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رادیو تو ویل په لومړی پیخه کې له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل خار په 15 مناحیه کې 40 کیلو او 200 شپېته ګرامه هیروین ونیول.
تر سوهي کمپنی شارې کابل
دا نشئی مواد او کاشاکون کی د کابل خار په کمپنی سیمه کې ل شلو ورځو راهیسی د پولیسو لخوا په خاص ډول څارل کېدل. دوی د عملیاتو په نتیجه کې د 40 کیلوګرام هیروینو سره ونیول سول.
کاش فزاب نمو
په دوهمه پیخه کې د کابل خار د 12 ناحی اړوند سیمه په یو کور کې 3,690 ټابلیټ کا ګولۍ ونیول شوې. په کندهار ولایت کې څه د پاسه 1.5 کیلوګرامو نشئی موادو د قاچاقو مخاوني ول شو. د کندهار د امنی قمندانۍ په خبر پاړه کې راغلی چې په لومړی پیخه کې دوه تنه هغه مهال ونیول شول چې نږدې 1.5 کیلوګرام هیروین په خپل خېټو کې د احمدشاه بابا هوایي ډګر لارې هند قاچاق کول. په دوهمه پیخه کې وکسان هغه مهال ونیول شول چې 3.5 کیلوګرام تریاکي په خار کې دننه پر وړو خرڅونکو باندې ویشل. او د نوې روسي پیخه داده چې په نیمروز ولایت کې څلور قاچاق کوونکي نیول شوې دي. د نیمروز ولایت امنیه قمندان علادات فدایي ازادي رادیو ته ویل د نیمروز ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د دریو عملیاتو په نتیجه کې 280 کیلوګرام تریاک، یو ټن او 870 کیلوګرام خشخاش، 5400 کیلوګرام بنګ او تقریبا 1 کیلوګرام د کوکنارو کوپړی نیولې دي. د یادونې وړ ده چې نیول شوي مواد په دریو موټرو کې ځای پر ځای کړل شوی ول.
مسکا وتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصله پر دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په سولې کې 15 تاریخ په پاکستان کې په هیروینو باندې اړول کیږي.
به اساس آماری که نشر شده 75% تولید تریاک به هیروین بیرون از مرز افغانستان میشه.
د فراه ولایت ځینې معتادین شکایت کوي چې امنیتي ځواکونه په زور کاروبانې کوي او مزدوري هم نه ورکوي.
د اراده ای نه اوسي د شخص امکان نه لري چې څوک بوجي په زور په باندې کار وکړي.
د ناوړه اثراتو له مخې د نشي موادو د ډولونو په اړه د ډاکټر بریالي میوندوال سره مرکه لرو.
یو سړی وایي ویدلته اواز ته زه اواز اورم کله چې دا مواد اخلي هغه خلک، اما په اصل کې چې اواز هم نه اوسيږي.
د بشر مال په نوم یو معتاد وایي چې هم په کور او هم په ټولنه کې بي اعتبار سوی دي.
شپږ میاشتې بند کړی وم په اتاق کې، په زنجیرو کې اچولم، تشنه د بهم بولم، بېرته به مغه راوستلم، اجازه نه وه چې حتی بل ورنم اتاق ته راشي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
قومندان صاحب ما خوشی کوي، هلته مې په کلي کې واړه واړه بچیان یوازې پاتې دي.
بس که بولالې له کلي څخه راغلی.
اوس خبرونه له پاکستان څخه اروپا ته د نشي موادو په قاچاق باندې پیل کوو. د افغانستان په سولې کې 15 تاریخ په پاکستان کې په هیروینو باندې اړول کیږي. د بلکان روټ موسسې د راپور له مخې په جنوبي اسیا هیوادونو کې د پاکستان قبایلي سیمې د هیروینو جوړولو په مرکز اوښتي او هیروین له دې سیمو څخه نړیوالو بازارونو ته استول کیږي. په دې راپور کې راغلي چې له ایران او پاکستان څخه اروپا ته د نشي موادو قاچاق ډېر سوی او له 2019 میلادي کال راهیسې دې دوه هیوادونو په خپله خاوره کې د هیروینو جوړولو یوه کارخانه هم نه ده ویجاړه کړې. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د کوکنارو د کښت او د تریاکو او هیروینو د جوړولو په اړه د بالکان روټ نړیوالې موسسې څېړنې ښیي چې پاکستان د افغانستان د تریاکو اصلي سوداګر دی. په دې راپور کې راغلی چې د افغانستان تریاک په سلو کې 15 پاکستان ته قاچاقېږي، هلته هیروین جنې جوړېږي او بیا دا تولید سوي هیروین د اروپا او عربي هیوادونو بازارونو ته قاچاقېږي. د کورنیو چارو وزارت د سروې او تحلیل رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د بالکان روټ دا راپور ښیي چې د نشه یي موادو زیان افغانستان ته اوښتی خو ګټه یې نورو هیوادونو ته رسیږي.
در مجموع مواد مخدر صنعتی هم
په مجموع کې کیمیاوي نشئی موادو د سیمې په زینو هیوادونو کې د افغانستان د تریاکو ځایني ولایدي. دغه ډول د بالکان روټ موسسې د راپور پر اساس په سلو کې 15 هیروین د پاکستان په قبایلي سیمو کې تولیدېږي. د دغو هیروینو د تولید لپاره کاریدونکي اسید هایډرایټ هم له بهر راځي. بالکان روټ په رسمي ډول دا راپور خپور کړی چې د افغانستان لپاره یو خزیره دی. دا راپور ښیي چې موږ د نشئی موادو قربانیان یو او د سیمې هیوادونه هم په دې ستونزه اخته شوي دي.
پاکستان په داسې حال کې د افغانستان د تریاکو په مارکیټ بدلیږي چې سپینې ماڼۍ په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. د سپینې ماڼۍ په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د کوکتارو کښت لږ سوی خو د تریاکو تولید ډیر سوی دی. د بالکان روټ موسسې څېړنې ښیي چې پاکستان او ایران په 2019 میلادي کال کې په خپله خاوره کې د هیروینو یوه کارخانه نه ده ویجاړه کړې. د دې ترڅنګ د پاکستان د بلوچستان له لارې خلیجي هیوادونو او بیا له هغه ځایه اروپا ته د هیروینو قاچاق ډیر سوی دی. په دې اړه د ولسي جرګې غړی غلام فاروق مجرو وایي د کوکنارو کښت له امله ناحقه د افغانستان نوم بد دی، حال دا چې زموږ له تریاکو څخه ګاونډي هیوادونه هیروین جوړوي او بیا یې نړیوالو بازارونو ته قاچاق کوي.
متضرر اصلی و اولی
افغانستان ته د نشه یي موادو د تولید او استعمال له امله تر ټولو ډیر زیان وراوښتی، خو ګاونډي هیوادونه چې د نشه یي موادو د تولید لپاره افغانستان ته کیمیاوي مواد راستوي د نشه یي موادو ډیره ګټه هغوی ته رسیږي، خو بدنامي افغانستان ته پاتې ده. بل هغه هیوادونه چې هیروین تولیدوي د تولید شوي هیروینو تر ټولو ډیره ګټه هم دوی ته رسیږي.
د تریاکو د ډیرېدو په اړه د امریکا اندېښنه او په پاکستان کې د هیروینو تولید او بیا له هغه ځایه اروپایي او عربي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو راپورونه په داسې حال کې خپریږي چې د روان میلادي کال څخه د پاسه یوه میاشت تیریږي او اوس هم افغان حکومت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره نه ده توانېدلې چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړي.
محمد ایاز تر نکو چې له پاکستان څخه اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاق په اړه راپور اوروه. اوس فراه ولایت زو اده محتاجینو حال اخلو. په فراه ولایت کې محتاجین شکایت کوي چې دولتي ځواکونه د امنیتي پوستو د جوړولو پر مهال په محتاجینو باندې په زور کار کوي او د کار په بدل کې مزدوري هم نه ورکوي. په فراه ولایت کې ځینو محتاجینو ازادي راډیو ته وویل پولیس هر وخت دوی د تداوی په پرمه راټولوي او بیا هغه پوستر باندې جوړوي چې د جګړې پر مهال ویجاړې سوي وي. په دې اړه زموږ همکار حفیظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
بی سرپنا محتدین سهار وختي د خار پر واټونو باندې ګرځي، لړډی رانونو څخه پلاستیکونه او زړې وسپنې راټولوي او بیا په دې پیسو نشه یي مواد رانیسي. خو د فراه ولایت سید احمد او عبدالجبار بیا شکایت کوي چې پولیس نیسي او په زور کار ورباندې کوي خو د کار په مقابل کې مزدوري هم نه ورکوي.
دغه دلته د لنجران سهار وختي کې ورته راسي که شپه پر دوی یو ځای جنګ سوی یو ګونی چپه سوی یا سنګر خراب سوی ساري چې ویر تر مازدیګار په اولو ټکولو هغه په جوړي مازدیګار یې هم وږي تږې ډوډۍ هم نه ورکوي پیسې هم نه ورکوي وایي زه ته کښته لکه دا کشور چې نه مسلمانان سي دا ملیان دي دوی بیخي بله غیر انساني استفاده ځینې کوي.
پولیس سهار راځي کار ته مبیایي او بیا تر مازدیګره پورې په زور کار باندې کوي. په داسې حالاتو کې زه مجبور یم چې د خپلې نشې لپاره غلا وکړم. دوی چې موږ کار ته بیایي نو یوه افغاني مزدوري خو پرېږده، آن دا چې ډوډۍ هم نه راکوي.
د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست د اټکل له مخې په دې ولایت کې څه د پاسه 30 معتدین اوسیږي چې ډیری په ایران کې معتد شوي، کورنۍ په ایران کې پاتې دي او دوی افغانستان ته راستنه شوي دي. د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند محب الله محب په معتدینو باندې بیګار یا اجباري کار ردوي. دی وایي چې پولیس د عامې روغتیا له ریاست سره مرسته کوي چې معتدین راټول او د درملنې مرکزونو ته یوسي.
تعدادی از معتادین شکایت کرده
یو شمیر معتادینو شکایت کرده و چه گواکی پولیس به زور کار و بانده کوی. موږ د دوی دا ادعا رده و پولیس یوازې معتادین در طولوی او د نشه پی خودلو په خاطر روغتیایی مرکزونو ته معرفی کوی.
حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې د افغانستان ټول ادبا مساوي حقوق لري او په زور باندې په یو چا باندې کار کول د نافذه قوانینو خلاف کار دی.
د جبري کار تحمل منع ده د نه تل احتمال مدره منګه په جزا په کوټ به حبس بدیل لرو چې کیدای شي مثلا ځینې ځایو ته ویل شي یا کار ځینې کار نه پس ټولنیزو مسایلو کې راولي خو هغه د جزا په عنوان باندې ده. له کار جبري کار منع ده، هیڅوک په هیڅ عنوان باندې تور نشي بیوله، یعنی چې د اراده یې نه اوسي د شخص هیڅ امکان نه لري چې یو څوک بوجي په زور په باندې کار وکړي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې په قانون کې معتادین ناروغان بلل شوي، ان تر دې چې د معتادینو له خوښې پرته په زور د نشې پرېښودلو ته د هغوی اړ ایستل هم د قانون خلاف کار دی.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو تاسې آزادی رادیو اوري اوس د نشي موادو ډولونو ته راځو. دا چې نشي مواد څه ته وایي په عمومي ډول پر څو ډوله دي او هر ډول انسان ته څه زیان لري په دې اړه به له ډاکټر بریالي میوندوال سره زموږ د همکار محمد ایاز ته نک مرکه واورو.
نشه یي توکي یا مخدره مواد هغه ټول توک ته ویل کېږي چې سینس یا مرکزي عصبي سیستم تر اغېزې لاندې راولي، په مزاج تفکر او کړو وړو کې د انسان تغیر راولي. دا ټول ته موږ نشه یي توک ویل سو، هغه قانوني او غیر قانوني یا طبي یا سنسیتیک یا جوړ شوي مواد دي. اوس که موږ وګورو دا مواد مختلف مواد، یو طبي مواد دي، یو نیمه طبي مواد دي او بل ټول کیمیاوي مواد دي. د مثال په توګه طبي مواد موږ یاد کړو، هغه تریاک یا چرسده طبي یا نیچرال مواد دي. او که موږ وګورو هیروین، دا نیمه طبي مواد دي او ورسره کریستال، شیشه، دا ټول کیمیاوي مواد دي.
په عموم کې نشه یي مواد د اغیزو له مخې پر څو ډوله دي؟
زړی مطالعاتو یا په خوا چې موږ طبقه بندي کړي و څلور ډول معلوم ډولونه او یو په ادرس کې و چې پنځه ډوله راځي. خو نه مطالعه بیا ښیي چې دا مواد په درې ډوله دي. هغوی د اوپویات یا هیروین و تاریاکو دا یې راخیستې دي په سوستوونکي یا ډیپریسانټ کې ځای کړي دي، چې هغه کې یو ډیپریسانټ یا سوستوونکي دي، بلې سټیمولانټ یا تنبیه کوونکي دي او بلې هم هلوسینیجن یا برسام راوړونکي دي. دا دې سره په څنګ کې بیا موږ نور مواد د ادر په نامه هم لرو، هغه چې چارس، مرجونا او میرات او خط، دا د ادرس کې راځي یعنی وغیره ګروپ کې راځي.
که دا لږ راته تعریف کړي دغه مواد چې دا څنګه مواد دي، څه ډول خلک له دغو موادو استفاده کوي؟
په عموم کې د سټیمولانټ یا تنبیه کوونکي مواد کې کوکاین موږ ویلی سو، امفیتامین ویلی سو، میتا امفیتامین، نیکوټین، کیپین چې په چای په دې کې ځای په دې سوي دال لري. خو دا سټیمولانټ مرکزي عصبي سیستم فعالیت زیاتوي او شخص ته د دروغجن یا خوشي یا پارونکي احساس ورکوي. هغه کسان چې دا مواد اخلي هغه یو دروغجن خوشي لري او پارونکي احساس لري. دا مواد چې کم خلک اخلي هغه په څلورو ساعتو کې ډیر کم خوب کوي، ځکه دا مواد خپله تنبیه کوونکي دي، خوب د منځه وړي. او بل ډیپریسانټ یا سوستوونکي مواد لکه مثلا الکول راځي په دې کې، هیروین راځي، مورفین راځي، تریاک راځي، باربیچورات، بنزوډیازپین دواګانې، د ډیازپام والیم دغه دواګان چې بازار کې پیدا کیږي، دا ټول په سوستوونکي موادو کې راځي. روهاپینول په دې کې راځي. دا د انسان په وجود باندې تاثیر کوي او هغه د سینس یا مرکزي عصبي سیستم فعالیت کموي. دا درامتیا احساس کوي انسان په دې کې، کله کله د خوب حالات ور باندې راځي. هغه کسان چې مواد د ډیپریسانټ یا سوستوونکي اخلي هغوی به د زړه ضربان به کم وي، تنفسي حرکات به کم وي، د مرکزي عصبي سیستم فعالیت یعنی عصبي فعالیت به کم وي. خو په دې کې ځینې داسې مواد دي لکه مثلا الکول کم دوز واخلي انسان دا سټیمولانټ تنبیه کوونکی دی، او که چیک دوز یو کس واخلي دا ډیپریسانټ ډیپریس کوونکی دی. مومن دا ځینې مواد که کم دوز واخلي یو رقم تاثیر لري او که په چیک دوز سره واخلي یو بل رقم تاثیر لري. د مثال په توګه چرس را واخلو، چرس که کم دوز واخلي ډیپریسانټ دی او که چیک دوز واخلي هلوسینیشن یا برسام راوړونکی دی، بلې سټیمولانټ یا تنبیه کوونکی دی او بلې هم هلوسینیجن یا برسام راوړونکی دی. په دې کې ال اس ډي یو قسم ته مواد دا شامل دي، مسکالین بیوټ شامل دي، ډی ایم ټی شامل دي، اکستازي شامل دي، پی سی پی شامل دي، مشروم مرخیړي چې موږ ته وایي دا پکې شامل دي. خو دا داسې مواد دي چې مختلفو ناسمو احساساتو سبب کیږي. دا په مزاج ته په کور کې بدلون راوړي. لکه مثلا د مثال په توګه که موږ ووایو یو سړی وایي وای دلته آواز ته زه آواز اورم، کله چې دا مواد اخلي هغه خلک، اما په اصل کې چې آواز هم نه اوسېږي. یا یو سړی د سپیکر کې دلته وایي څوک ستا یا څوک ماته غږ کوي یا څوک موجود لري دلته، اما په اصل کې چې هم نه وي. دې ته ناسم احساسات کې ایمیجنګ یا تفکر هم داسې خراب شوی. نو دا خلک د سپیکر کې چې دلته به څوک یا څوک ماته آواز کوي، اما په اصل کې چې هم نشته، دا د دوی ناسم احساس دی.
دغه مواد چې تاسو وویل دا د انسان بدن ته، روغتیا ته څومره زیان لري؟
عموما ټول نشه یي توکي مرکزي عصبي سیستم د منځه یا سینس خرابوي. دا مرکزي عصبي سیستم کې د پاداش مرکز د منځه وړي، یعنی خوان مرکز د دې خرابوي. انسان تفکر او تمرکز نسی کولای، قضاوت خراب وي او د توازن یا موازنه خرابوالی منځ ته راوړي. دا انسان جوړ خپګان یا ډیپریشن ته وړي.
انگزائٹی یا تشویش ورته پیدا کی لیور ڈیزیز یا جگار یا ناروغی یا یینی ناروغی ورته پیدا کی چاغه ایچ بی ایس ایچ سی وی ایچ آئی وی پیدا کیږي او همدارنګ دا د ٹی بی سبب هم کیږي ځکه دا خلک مختلف نشي یو ځای کاری.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په پګاډه میلا وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کیا؟ په یو دود څوک نه موتا دیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر ما وها سي را سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو او ریس پر مزانی سپو سر بیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په مو د معتاد له شخصي ژوند خبر کو. د لغمان ولایت اوسیدونکو په شرمال د نشې پر مهال په نشو اختاسو او یو ورس کال کې چې نشه کوي دی وای چې ورور درې سلور زله په زنجیرونو تړلی خو بیرته ځنې تشهدلې دي. دا چې بشرمال ولې په نشو اختاسو او په دې لار کې څه ډولستون زی وګاللې په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
مسغ مکتب نه اختیار خبرې پټې د لکور کې باندې خبرې د لاله سیلو سیلو د غزم سیګریټ او چر سوخه حتی دې تر نو چې بيخي متاد شول د پوډر هیروین د تاریا کو تپ پاتې شو دا خو څه بوټي راځي ارتن د مور یې ری پلار یې ری ځخ مکتب د ارتن د باسي د مړي د ژوند دینه درې د پې مې او مشرو رضی تړلې مې او د پې ولس میاشتې تړلې مې دې نه مخ کې شپږ وش میاشتې تړلې مې بیا شپږ میاشتې بند کړې مې په وتا کې په زنجیرو کې اچولې مې تشنه د بیم بولم بیرته به موږ را وستل مې اجازه نه و چې ته بل ور نه مې وتا ته راشي بيخي زې پکړې و چې هغه نږدې خپلوان مې نه پیژندل په دې رقم مې کړې کور کې بي اعتبار باندې بي اعتبار انډیوال ته بي اعتبار یعنی نور خرابېدل نشته دي نور دې نه زیات سړی خراب شي نشي په وخت کې ورور در باندې اعتبار نه کوي نه بل سړی در باندې څنګه کوي مور در باندې اعتبار نه کوي یو ورځ مې داسې شپه راغله اوبه مې څنګه ایښې ولې اوبه مې وچکلې سبایي و مور مې وویلې وې یو خورم دا مور می ویلې بیګا ډیره تګی ومه و څنګه د مې د اوبې خول و پاغي کې بشرمل و بچکل و یعنی مور نه مونږ د خولې نه پرد کوم چې اجازه خبره وړه کې دی می ته دې پیګه کنه بس د ورځې دا چا کم او کم ول 500 څلور سوا چې په مخ راغل سرپم بینه کول زکه متادو ام متادو مې چا خبره احتیاج یو ورځ خمار شوم مودت خانه کې ناستم چې پاک خبرې بس نور ته نو یو سیاست والا سیاست والا چې د دین لاندې ونه نه وتلم بس هم سره ناستم دا غینې مې بوجر تختولې دي دوه نیم کال نو مې په کور کې مې مې کور ته اول تلې او چې دا مور مې ونه دا چالال کړې ده په بار کې مې مې ولا غمور نه ما په تشویش وکړه ولا صدقې مغزي شوره یخی لیوانه یغون نشونه دوری به خورده به بناری ولی وزم زبستان که نستم به به ویل وزم با شرمال ته دوری تیارم.
دا زادی رادیو درنه اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا څه ده چې دین محمد لکلی څخه شار تر غلی وی خپل میرمنې په یو رختون کې بيستري کړی وی کله چې لرختون څخه راوځین او سم د لاسې پولیس نیسی. دا چې دین محمد ولی پولیس وغونیو اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
پوډاری ودرېګه
کمانډان صاحب دا دې ولاړیم ولې څه خبره ده؟
پوډارڅ کاوي بیا وای چې څه خبره ده؟ تر دې هم بل لوې خبره وي بلاله ویني چې چونه تختی
سمه ده کمانډان صاحب ودرېګه چونه خوځيږي کمانډان صاحب قسم په خدای که زه پوډریم پوډر خو څه کوي والا که سیګریټ هم لاس کوم
ته غواړې چې ما وغلاوي
زه د خپې جنم چې پوډری زه هر ورځ پوډریان راټولوم او شفخانه ته وړم دغه می کار دی
کمانډان صاحب غریب سړی یم لیکلی څخه راغلم دوی هفتې کیږي چې میرمن می په دغه شفخانه کې بسترې ده
لکه نه درو جنا دا نو دلیل دی میرمن به نه روخوي ستارنګ ولې تک جوړ دی
کمانډان صاحب کلیوال بسګر یم ام دا اوس می میرمن ته وینه ورکړه ډاکټر وویل چې دا وینه نه بس کیږي ورشه نور وینه پیدا کا ننی عملیات کوي
بلالا دا پوڈری خدا سی پیلی دروغ وائی لکا چلی کھڑی وی
قسم پا خدای کا دروغ وائیم میرمن میں ویدوارا دا ڈاکٹرانی نن عملیات کوی ڈاکٹران ویل کوینا ورتا پیدا نکم رکی گی
دائی لا بلا تا پا بدن کی اخپلت ساس کوینا نشتا تا ناروغ تا وینا ور کوی اول بلا زائی هم وینا ورتا روڑی
زی وینا ورتا روڑم نو چوکم غریب سڑیم میرمن می لما پرتا پخار که بودی چوکم نلری
عجیبه دا والا پوډریان د خپلو ښځو زهر او کالی خرڅوي او تا هم په خپله وینه ورکوې او هم د بل چا وینه ورته راوړې والا عجیبه ده
کمانډان صاحب ما خو درته وویل چې زه پوډری نه یم قسم په خدای که پوډری یم که مو زړه ته نه لویږي شفخانې ته را سره ولاړ شئ
کینه کینه دا خبرې نو هر پوډری کوي یوې وایي پلار مې مړ دی بلې وایي میرمنه مې ناروغه ده بلې وایي زوی مې موټر وهلی
کماندان سے ما خوشی کئی آل تمی پکلی کی وارو وارو بچین یوازی پاتی دی او دل تمی ناروغ میرمن پا شفاخانہ کی بستری دا
بس کبا بولالے لیکلی چکر آغا لیا
کماندان سے تاسی پولیس والی زمون کلی والو سر دمرا ناروا کوئی بس داگا مو گنا را چھ خڑ پڑیو او در رشی مونی دیا غستی
اخی زنا دور میں اصاب مخرا باوا کنتر وحلو با دی پس غلبولو سرائی کم
کماندان سے مکو غریب سڑایم که می ده موتادینو پا شفاخانه که بستری که میرمن همیم رکی که و بال داری
بس دای نور مخا که که
کماندان صاحب جیبونه باید تلاشی کم چه پودر ور سره دی که نه
جیبونه ولی تلاشی که وی بابا ده ورای اخکاری چه پودری ده در کشه کشه ده موتادینو شفخانه تی بوزو
در زمخ کشه اللہ جر کوا
کماندان صاحب دا خدا روی می دار وڑا ده ما خوش کئی زم موتاد نیم میرمن می ناروغ دا کس زمین وانو رم رکی گی
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازا رازا پردامه خمخ چاکوی که
نه 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 که نم یو خبر در تا کوم
خوایا سده ویل
دا ریزه می در تا را وڑی
بیا دیدی سشی ریزه را تا را وڑی ده
ما ویل چه مال دی شفاخانه چه رخصت کهی
چه دی ناروغ دی علاج موده نوی پوره شوی مونگی نه رخصته او ستا خود روسه دوی افتی لانه دی پوره شوی
ڈاکٹر صاحب د څه شي تداوی د څه شي ناروغ زه خو روغ سړی یم زه مو ولې دلته پاتې کړی یم
چا ویل چې روغ یې نه یې روغ بابا که ته روغ وی نو موږ ولې دلته بستري کولې
ڈاکٹر صاحب زه محتاط نه یم هسې پولیسو د نشې په تور ونیولم دوې هفتې کېږي چې دلته پروت یم
نو ستاسې خیال دی چې موږ روغ او ناروغ نه سره پېژنو
ڈاکٹر صاحب زه رښتیا وایم معاینات مې وکړئ درته معلومه به شي چې زه محتاط نه یم
ته اوس مونږ ته توابت هم راخې ها سم لورای ښکاره چې ته محتاط یې او ته وایې چې زه روغ سړی یم
ډاکټر صاحب میرمن مې په شفاخانه کې بستري ده که یې نه منې را سره ولاړ شئ د شفاخانې ډاکټران مې پېژني زه رښتیا درته وایم زه محتاط نه یم ول ډاکټر صاحب
هلکه ته دا د ټلویزیون آواز لږ جکه
سمه ده
د زرغونې په نوم یوه میرمن چې خاوند یې ډاکترانو په وینه پسې لیږلی او له یوې اونۍ راهیسې شفخانې ته بېرته نه دی راګرځېدلی میرمنې نن د اولاد پر لنګون باندې مړه شوه خو نوی زیږېدلی بچی یې ژوندی دی که څوک پېژني هیله ده چې روغتون ته ورشي او د زرغونې جسد او ماشوم یې ترلاسه کړي
زرغونه زرغونه دا خو زما میرمن ده زما میرمن مړه شوه زما کور ړنګ شو تاسې ډاکټران نه یاست تاسې سب قاتلان یاست قاتلان
په دې کې نو زموږ څه ګناه ده ته خو پولیس ونیولی او موږ ته د موتاد په نوم راسپارلی
نو تاسې ته چې پولیسو هر څه وویل تاسې یې منئ تاسې خپل عقل نه لرئ نه به درته ویل چې زه روغ سړی یم، زما معینات وکئ. څو وار درته راغلم خو تاسې مې خبره ونه منله.
ګریوان مې خوشې که، که نه اوس چوکیدار را غواړم چې په ډبولو دلې دې ځای وباسي.
نه یې خوشې کوم، دا یې لا بله وایي هم بوره هم بدنامه. ستا ځله لازه مې په روغتون کې ښځه مړه شوه، کور مې ړنګ شو، ګناهکار لام زه شو.
خیر دی، خدای پاک ته صبر وکړه، دا هم دې په قسمت کې لیکل شوي وه. بس همدا اوس دستي دې رخصتوم.
نه داسې اسانه مو کله پرېږدم، زه به ستاسې او پولیسو سره ګورم. زه مې مېرمنه تر هغو نه خښوم چې حکومت مې غږ نه وي اورېدلی. زموږ سره ولې دومره ظلم کېږي؟ آیا موږ انسانان نه یو او که د دې وطن نه یو؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.